په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلای کوم. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کابل د امنیت قومندانې د دې ښار په ومه حوزه کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې د درې کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هند آسام ایالت هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي او مدرسې تړي. د برېټانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د هېواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ. بشپړ خبرونه. د کابل د امنی قومندانې د دې ښار په ومه حوزه کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې د درې کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانې ویاند فردوس افرامرز د دې چاودنې په اړه رسنیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار شاوخوا 8 بجې د ومه حوزې د چلستون د نوبرجې په سیمه کې شوې او یو کورولا ډوله موټر په نښه شوی و. هغه وویل د چاودنې درې وړه ټپیان ملکیان دي چې د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول شوي دي. تر اوسه دا نه ده څرګند چې دغه برید هدف څه و. چا یا کومې ډلې هم تر اوسه مسؤلیت نه دی اخیستی. د کابل په ګډون د افغانستان په ډیرو نورو ولایتونو کې هم په دې وروستیو کې د دا ډول مقناطیسي بم چاودنو پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان دولت د سولې د مرکچي پلاوي د مشر په وینا اوربند به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکی وي. معصوم ستانکزی پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجندار نور ټکي هم روښانه کړل او ویل په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو برخلیک له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد استفاده، د بدخشان په وردو جلوسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت، خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل، د جګړې د قربانیانو حقوق او عادي ژوند ته د طالبانو د ستنېدنې موضوعات به هم د خبرو په اجنډا کې شامل وي. تما د چراتون کې اونۍ سیشن به د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې د افغان دولت د پلاوی او طالبانو ترمنځ پایل شي. د دې خبرو په لومړي پړاو کې دوه لوري د خبرو د اجنډا پر تګلارې موافقه تر رسیدلې دي. کابل خروالی وای خاروال داود سلطان زوی له قانوني پلو د مکلفیت نه لري چې د ولسی جرګې غونډه ته حاضر شي. د دې خروالی د خبرونو عامه پوهاوی رئیس نعمت الله بارکزی په یو ویډیوي پیغام کې چې له رسنیو سره شریک کړي وویل
شاروال کابل بر اساس فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
کابل شاروال د افغانستان د ولسمشر د فرمان لمخې ټاکل شوی دی. له قانوني پلوه هیڅ مکلفیت نه لري چې ولسی جرګې په غونډو کې برخه واخلي. خو له اخلاقي پلوه که چیرته اجنډا شریک شي ستونزه نشته چې شاروال د ولسی جرګې په غونډو کې ګډون وکړي.
ولسی جرګې وروسته تر دې چې کابل خاروال داود سلطان زوی د جرګې است جوابیا غونډې ته حاضر نشو ترنولی ته معرفي کړ. د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز پرون ازادي راډیو ته وویل چې په عمومي غونډه کې سلطان زوی د است جواب پریکړه دې لپاره شوی و چې د ناقانونه ګمارنې کړی او د هوا د ککړتیا او د خار د نورو ستونزو په اړه له د څخه شکایتونه شته. خو دې غونډې ته رانغې نو د لاسلیک هم ولسی جرګې ته د اعتبار وړ نه دی. پاکستان اعلان وکړ چې سر له سبا به د افغانستان په ګډون 190 هیوادونو ته ویزې آنلاین ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وویل چې افغانانو او چینایانو په خو دا شکایت درلود چې د پاکستان د ویزو د اخیستو پر مهال له دوی رشوت اخیستل کېده.
چین او افغانستان هم شامل دی آنلاین ویزے بورتا ورکول کیگی او دا زکه چې د چین او افغانستان لپاره په ویزو کې ډیر شکایتونه راغلي وو چې د دې د وخت په غزولو کې پیسې غستل کیږي او کرپشن پکې روان دی.
په افغانستان کې افغانانو د پاکستان له سفارت او کنسولګریو د ویزو د اخیستو پر مهال ډیر ځله شکایت کړی چې ګڼې ګڼې وي او ورځې ورځې دوی د پاکستان ویزو ته انتظار کوي. د هند آسام ایالت چې د صدر اعظم نرندرا مودي متحدین هندو ملت پالی واګې پلاس کې لري هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي تړي. د دې ایالت چارواکو ویلي چې دغو ښوونځیو سمې زده کړې نه وړاندې کولې. مخالفو سیاستوالو پر دغه اقدام انتقاد کړی او ویلي چې دا پر اقلیت مسلمانانو د هند اکثریت هندوانو لخوا یوه حمله ده. د آسام ایالتي اسامبلی پرون چهارشنبه دغه قانون مسوده تصویب کړ چې له مخې په دې ایالت کې تر اپریل میاشتې پورې ټول څه باندې 200 اسلامي ښوونځي یا دینی مدرسې تړل کیږي. په دغه قانون کې دا هم ویل شوی چې مدرسې باید پر عادي ښوونځیو بدل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تورن دی چې د هندو ملت پالو هغه ستراتیژي مخ ته وړي چې هدف یې د هند 200 میلیون مسلمانانو څنګ ته کول دي. د بریتانیا پارلمان له اروپאי ټولنې سره د هیواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په وینا دغه تړون به د هیواد په تاریخ کې یو نوی باب پرانیزي. د بریتانیا د استازو جرګې 521 غړو د 3 په مقابل کې دغه تړون ملاتړ وکړ او وروسته مشرانو جرګې هم هغه تایید کړ. د دې لپاره چې هغه په قانون بدل شي د بریتانیا د سلطنت منځوري ته هم اړتیا لري. د بریتانیا پارلمان دغه تړون یو ورځ مخته تر دې چې بریتانیا رسمن له اروپایي ټولنې ووزي تاییدوي. خغلی جانسن وویل دغه تړون بریتانیا ته اجازه ورکوي چې بیرته پر خپلو قوانینو او د خپل راتلونکي کنټرول په لاس کې واخلي، خو دا یې هم وویل چې لندن نیت لري چې د اروپایي ټولنې ښه دوست او متحد پاتې شي. په بوسنیا هرزګوینه کې هغه په سلګونو پناه غوښتونکو له یوه مبهم برخلیک سره مخامخ دي چې یوه بله شپه هم په یخنۍ کې تیره کړه. په پام کې و چې د آسیا، افریقا او د منځني ختیځ شاوخوا 900 کډوال کرویشیا پولې ته نږدې د لیپال کم څخه چې څو ورځې مخکې په اور کې سوځېدلې او ویجاړ شوی مرکزي ښار کونیتس ته نږدې یو موقتي کم ته ولېږدول شي، خو سیمه ییزو چارواکو او د سیمې اوسیدونکو د لیږد مخه ونیوله. ډېرو دغو کډوالو تېره شپه دغه کم په انګړ کې په خلاصه فضا کې تېره کړه. دغه کم ته د دسمبر په 23 چې په پام کې و په همدې ورځ وتړل شي اور واچول شو او ویجاړ شو. له اور اچونې مخکې هم د خیمو پر دغه کمپ ډیر انتقاد و چې په ژمي کې د کډوالو د اوسېدو لپاره د اوبو او د ګرمۍ د وسایلو په څیر لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. ویل کېږي شاوخوا 1000 کډوال او پناه غوښتونکي چې هڅه کوي د کرویشیا له لارې د اروپایي ټولنې نورو شتمنو هیوادونو ته ځانونه ورسوي، په بوسنیا هرزګوینه کې بند پاتې دي. خبرونه ملازه دی لډو او دلکدا او نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دی ازادي لډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي لډو ټکی اورګیا ازادي لډو ټکی کم. د ازادي لډو خبرونه د سهار لو بجو پیلېږي. د مخام تر وو بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وځي او ریدلې شي. د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونې زی خبرونه ته ځانګړې شوې. د خبرونه په ژوندۍ بڼه مخته خبره شوې او اوسه ثبت شوې بڼه اوري. لطفا ټلیفون مکوي، خو تر دې مخکې بیا هم یو لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به پر دغو موضوعاتو راپورونه راواخلو. په کندهار کې د یو شمیر پوستو څخه د وتلو په اړه د افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې او دغه راز په پکتیا کې د جنو د غوښتنو په باب چې غوړي دوی ته په خاري سیمو کې د مطالعه او د انټرنیټ خاص ځایونه جوړ شي. خلومړی د کندهار. په کندهار کې په یو شمېر ولسوالیو کې افغان ځواکونو طالبانو ته ویل کېږي شاوخوا 200 امنیتی پوستې پرخې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه امنیتي ځواکونو چې غفلت کړی دی هغوی مجازات شوي دي، خو دفاع وزارت په کندهار کې د ځواکونو د پرمختګ خبره کوي او وایي چې افغان ځواکونو په سلګونو دولت مخالفه وسلوال وژلې دي. د کندهار د ژیړې په ګډون د دې ولایت یو شمېر نورې ولسوالۍ په دې وروستیو کې د جنګ جګړو شاهدې وي. احمد شبر پرې رپورټ لري.
افغان چارواکي له لسکونو امنیتي پوستو د کندهار په ولایت کې د ځواکونو د پښا کېدو په برخه کې زده او نقیز خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې یو شمېر پوستو سرتیري پښه شوې دي.
په وروستیو کې یو تعداد پوستې امنیتي ځواکونو خوشی کړی وي. البته کوم کسانو سي غفلت کړی دی او له موجه دلیل پرته یې پوسته خوشی کړی دی، هغه مجازات سو، بندیان سو. کوم کسانو سي په جنگ کې خپل شهامت خودلې دی، هغه دي خپل ارګانونو لخوا او همدارنګ د ریاست جمهور لخوا مکافات ورکړل سو.
فرانس پریس اژانس تر دې مخکې راپور ورکړی وو چې افغان امنیتي ځواکونو په کندهار کې نشته 200 امنیتي پوستې پورسيونه کې طالبانو ته پیښېدي. د کندهار ولی حیات الله حیات د اژانس ته ویلي دي چې افغان ځواکونه په ژیړی، میوند، ارغنداب او پنجوایي ولسوالیو کې له 103 پوستو پښه شوي دي او د دغو سرتیرو قمندانان د وظیفوي غفلت له امله یا له کارونو ایستل شوي دي یا هم قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په چړی ولسوالۍ کې د جان محمد په نوم یو پولیس فرانس پریس اژانس ته ویلي دي چې اکثر پوستې عسکرو پرې ایښې دي او پرته له دې چې یو ډز وکړي له دې پوستو پښه شوي دي. بل لور ته د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د پوځیانو د پشاتک خبره ردوي او په کندهار کې د افغان ځواکونو د پرمختګونو خبره کوي.
زربول سوریای ژیرای ارغنداب او میوند تلفات سنگین به دشمن وارد
په ژړی ارغنداب او میوند ولسوالی کې دښمن ته درانه تلفات اړولی دي. په سلګونو وسلوالې لږ تر لږه په وروستیو اونیو کې په دې ولسوالیو کې لمنځه وړل شوي دي. پراخې سیمې له دوی څخه پاکې شوې دي. زموږ ځواکونه په دې ولسوالیو کې د پرمختګ په حال کې دي. هیڅ پوسټه د ملي اردو له لوري خوشی شوې نه ده او سرتیری ترې بشا شوې نه دي.
نشتې درې میاشتې وشوې چې په کندهار ولایت کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ پرله پسې جګړې روانې دي.
د اونۍ تاود مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
نن په دې خبرونه کې د ناامنیو پر زیاتوالي په تیر بیا د ناامنیو د هغو پیښو چې تر ډیره د رسنیو کارکوونکو او د مدني ټولنې فعالان په نښه شوي پر دې خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت ده چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړي او هم که پوښتنه لري له هغو چارواکو یې مطرح کړي چې دې خبرونه ته رابولو. ازادي راډیو اوري د سهار لس بجې او یوولس دقیقې دي. په پکتیا کې خزه شکایت کوي چې د دوی لپاره د مطالعې او انټرنیټ ځانګړي ځایونه نشته. د پکتیا ځایي چارواکي د خزو او نجونو د غستونځي او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي په دې نږدې راتلونکو په نږدې راتلونکو کې به د ګردې ښار د نجونو او هلکانو یو شمیر ښوونځي د انټرنیټ د نوري فایبر له شبکې سره ونښلول شي. نور په دې راپور کې اورو چې د پکتیا د یوې اوسیدونکو په غږ پیلېږي.
خزه چې مطالعه وکړي نو دا د دې سبب کېږي چې ټوله ټولنه با سواد شي. نو د خزه لپاره باید دغه تعلیمي مرکزونه په جوړول کې دولت ډیر پام وکړي.
دا غږ د سناپنوم په پکتیا کې د خاري نسوانو خوانځي دی وې زده کوونکې ده چې په خپل ولایت کې د نجونو لپاره د کتابتونونو او انټرنیټ د ځانګړو ځایونو له نشټوالي شکایت کاوه. د ملکه په نوم یوبل زده کوونکې وایي له مطالعه سره د انسان فکر او ذهن پیاوړی کیږي. که دوی په خوانځي کې ځانګړي مطالعه کوي نو اړتیا ده چې مطالعه هم وکي.
مطالعه ډیر ښه شیدا خو متاسفانه پکتیا کې د خاص لپاره دومره سن صحیح ځین نشته چې مطالعه وکي. خو یوازې مکتبونو کې کتابخانه ست خو نور په بازارونو کې دا جنو کې کتابخانه ډیر دی. پکتیا کې متاسفانه خاص لپاره دومره ځین نشته چې حالت مطالعه وکي. نو کوم کتاب چې مونږ خوښ شي کا په مکتب کې نه په مکتب کتابخانه کې مونږ خپل ورونته پیسې ورکو چې بازار نه مونږ تراوړو په کور کې خپل مطالعه کوو.
د عالیه ګردیزې په نوم یو بل جنې وایي مطالعه ښه شیدا او په پکتیا کې کتابتونونه نشته. خو خزو او جنو لپاره د مطالعه داسې ځانګړي ځایونه نشته چې دوی حالت ورشي.
کله چې موږ په خوانځي کې خاصه مطالعه کوو د خوانځي کتابونه لولو باید عامه مطالعه هم ولرو. مطالعه چې دا ذهن ډیر پراخه کوي او ذهن نور سره ډیر قوي کیږي. او موږ هم نور خواهش کوو چې په خار کې هم داسې کتابتونونه جوړ شي چې موږ په ازادانه ډول سره هغه ته لاسرسي ولرو او له هغه څخه د مطالعې لپاره کتابونه ترلاسه کړو.
د پکتیا ولایت جنوي دوی غواړي د خوانځي د زده کړو ترڅنګ نور کتابونه مطالعه کړي او په اوسنی وخت کې چې انټرنیټ په نړۍ کې د معلوماتو مهمه سرچینه ده ورڅخه ګټه واخلي. خو خزو ته د اسانتیاوي نه دي برابر شوي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې یو شمیر خاري خوانځي د نوري فایبر سره نخلوي چې په دې سره به خزو او نجونې په خوانځیو کې د انټرنیټ او مطالعه اسانتیاوي پیدا کړي.
د نجونو او خزو د علمي وړتیاو د لوړولو او خصوصا د مطالعه او انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره موږ په ځینو ښوونځیو کې د نوري فایبر وصلو او په دغو ښوونځیو کې به هم دوی ته د کار زمینه برابره شي او د مطالعه او تر څنګ د لینکن ښوونیز مرکز هم یو ښه فرصت دی چې زموږ نجونې او خویندې کولای سي هلته د خپلو اړتیاو چې هغه انټرنیټ د مطالعه ده دې ته مراجعه وکړي او د غویل سہولتونه ګټه پورته.
سره لدې چې د پکتیا په ګډون د هیواد پر کچه حتی د ټولنې د نارینه او په قشر کې هم د مطالعې کلتور چندان پیاوړی نه دی. خو کتون کې په دې باور دي چې د مطالعې لپاره د اسانتیاو په برابرولو سره د ښځو او نارینه په منځ کې دا دود قرار قرار آمیدلی شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم هله د چروغ جوړاو خوشاله وسی ز فریبا ظاهر خوشاله يم چې د خبرونه درته وړاندې کوم دوستان موږ د تل پڅیر په خپل خبرونو کې پر بیلابل موضوعاتو باندې خبرې کوو او د ځوانانو د ژوند یا د دوی د مسولیتونو او غوښتنو پر بیلابل اړخونو باندې ژغیدلې د نن ورځې د خبرونی پترس کې د تیر میلادي کال په اړه تاسو نظر پوښتو موږ په دې خبرونه کې ملمنه لرو چې دوی براته وایي چې تیر میلادی کال د ځوانانو له انده یا د ځوانانو په فکر څه ډول یو کال او نوی میلادی کال څنګه له کومو غوښتنو سره پیلوي او څومره ورته خوشبینه دي چې سوله به وي او امن به وي او د دې هیله به پوره کیږي په دې خبرونه کې میلمانه دي سره سید سالار خادم د افغانستان د ځوانانو د سازمان استازي رفیع الله ساحل د مدني او ټولنیز فعال او یو میرمن لرو میلمانه فروزان رسولي چې دا د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ بنسټ مشره ده د دې تر شرغله سي خادم صاحب اول خو خبرونه تر شرغله که تاسو راتوئ چې تیر میلادي کال ستاسو لاند څنګه یو کال وو دې ته په پام چې موږ د کورونا او با سره نه ټول نړۍ ورسره مخامخ د روغتیا لپاره او هم په څنګه ډول په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ لړخه یو ناامن کال بللای سو غواړو چې تاسو څه خو پښتو چې تاسو له نظر تیر میلادي کال څنګه کالو
ډیره مننه تشکر سلام تاسو ته تاسو ټول ملمنو او د زده راډیو درنو اوریدونکو ته وګورئ کله چې موږ د 2000 کال د غیزو خبره کوو پر ځوان باندې د دې ټولنی یو وجود بحث دی او که هر ارخي یو ملي مثال نه پکې ورکوم زما باور دی چې ډیر وخت ونی شي ولې زه تلاش کوم چې د کوتاو خږي کوم او هر ارخ باندې خبرې ولرم تاسو وګورئ د 2000 کال د ځوان کول لپاره د افغانستان ځوانانو لپاره یو ځانګړی کال ځانګړی څه دی چې مستقیما او یا غیر مستقیما د ځوانانو پر رشد پر وده ای مستقیم تاثیرات درلودل یا غیر مستقیم تاثیرات درلودل تاسو وګورئ ځوانان د ټولنې مغره ده مسؤل ځوانان د افغانستان وضعیت بدلول شي یا منفلوته یا مثبت لوته ډېر مهم فکتورونه چې په 2000 کال کې تر ځوانانو باندې مستقیم اغیز درلودو یو نړیواله وبا کرونا چې دغه د ځوانانو په تحصیلي عرصه کې یا د زده کړو په عرصه کې بد تاثیرات داو چې دوی د زده کړو څخه لرې پاتې شو او کله چې آنلاین درسونه خبره کیږي هغه په افغانستان غوښته هیواد کې هغه د مسلکي او همدارنګ د ټولو معیارونو سره برابر دا به یو ډېر ستونزمنه خبره وي دوی په ځکه کومه مستقیم تاثیر لوی تاثیر او بد تاثیر هغه د کرونا نړیواله وبا وکړو دوم اپشن چې دی هغه پر لوی کې د 2000 کال کې ځوانان چې لوی ستونزې سره مخامخ هغه نامي و کله چې ځوان د افغانستان ځوانان د ټولنې وښ په سلنه برخه تشکیلوي نوات من دغه عمومي د اوډيره وغوښنه برخه ده نامي ځوانانو پر رشد او ځوانانو پر ځوان باندې مستقیم تاثیر درلودلو ځوانان یو ډول ناهیلو په 2000 کال کې تاسو په 2000 کال په وروستۍ میاشت کې وګورئ چې څومره ځوانان موږ له لاسه ورکړل څومره تلف شو په بیلابېلو مسایلو کې په بیلابېلو ارسو کې چې هغه د خبریالانو برخې وښنه وه د مدني فعالانو برخې وښنه وه همدارنګه یو ډول منفي تاثیرات د اقتصادي اړخ نه هم نری هم د اقتصادي بحران سره مخامخ و نری هم د یو ډول ګواښ سره مخامخ و ځانګړي ډول د افغانستان غوډي مخ پر وده هواد چې د صفات حالت نه وته د مخ پر وده دغه حالات کینو اقتصادي بحران سره مخامخ کیدل په تل شک چې ځوان ژوند باندې به حتمی مستقیم تاثیر لري نو مو خدای دا شلم کال د چیلنجونو نه د ننګونو نه د کال ځوانان د فارق د فرصتونو برخه ډیره ټیکا ډیره کمرنګه و
بله ظاهر صاحب تاسو نو پوښتو چې تاسو په ان کې تاسو په عمومي ډول راتوئ چې تاسو په ان 2000 کال د ځوانانو لپاره څنګه یو کال وو
ډیره مننه کوم چې تاسو یو قانوني مد سلامونه په دې له ټول بخیاستي زما په ان چې دی لکه څنګه جناب خادم صاحب خپل خبر کې داونه وکړه چې تیر کال چې د یو بحراني کال له یو مخه چې نام نیواله بل مفصدي بحران او پټوله کې چې د تر ټولو مهم مسله د کرونا مسله وه خو په دغه برخه کې چې د ځوانان باید هم داسې چوپ پاتې نشي زما په ان باندې کوم کارونه چې هغه کوم مسولیتونه چې هغه تسپارل شوې دي هغه ته باید په دقیق ډول باندې متوجي وي له هر اړخه چې دغه کال ماته د کوم تیر کال جو واته لوشمر لا سره ورونو څخه د کوز پریویړم کزي پایل د پونتون لبرخه وکړم چې په 2000 کال کې چې ما مختلف سیمینارونه راغ انلاین تعقیب کړم درنګ پاغه کې مل سره ورنی ول و درلودلې مختلف خلکو سره مخامخ شوم او مختلف خلکو سره آشنا شوم همدارنګ د 2019 کال په اخیره کې او د 2000 کال په پایل کې چې موږ خپل د ټولنه په موږ باندې حق لري او باید کار ورته وکړل شي موږ په هنتون لوري موږ ته یو طرح راکول شو د چاپیریال ساتنې د مضمون اړوند موږ بیا یو پروګرام یو کمپاین په لاره واچو کوم چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د یو ورځ به موټر انوان تر نامه لاندې موږ په اړه کې مختلف فعالیتونه اجرا کړو په ټوله کې چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې موثر اقدامو همداسې نورې برخې هم واخلو
بله
نو پر لحاظ سره دا کال ما د پاره د لسرړونو څخه ډکو په دا کال کې ما وکولې شو چې د شپږ نوي وینې ونې فسدې په اخیستلو سره چې دا کال د ځان لپاره یو خوشبخت او ښه کال برابر کړ
بله پر دې بیا ورسته وژغې جو ساسب مننه کوم رازو اغلی فروزان رسولی ته مېرمن رسولی تاسو د نورو ملمنو نظرونه هم اوریدل خادم صاحب پر ځوانانو باندې د تیر کال د مشکلاتو د غیز پر سره وژغې د غسی ساحل صاحب خپل لاسترولین یاد کړل د دې په کتو چې مشتاسي په 2000 کال کې مخصوصا په دې ورسته و کې د دینو وجونو شاهد وو البته په ټوله کال کې روغتي ستونزې هم یو روغتي ناورین او چټول نړۍ ورسره مخامخ په ځنګړي ډول افغانستان په دې وروستي ورځو کې د هدف وژنو مخصوصا د ځوانانو په نشه کولو شاهد ورته تاسو ته یو پښتم چې تاسو له نظر تیر کال څه ډول یو کال وو تاسو څه پک شو کړل او څنګه درته ښکاری چې واقعا تاسو لاسترونه نیدلوده یا نور ځوانانو څه ډول کال تیر کړ
ډیر زیات مننه ګرانی تاسو د وخت لپاره زما په اند کچیری موږ تیر کال د نورو کلونو سره مقایسه کو زه خپل ارزیابی او د دې څارنه په دې ډول کوم چې شکل نو سشکل چې تیر سو شکل نو په دې شکل نو چې د هر لحاظه که فکر وکړو مشکلات او ستونزې په هیواد کې زیاتې سول په عموم کې او بیا خصوصا په دې چې د افغانستان اکثریت برخه ځوانان تشکیلې نو ځوانان هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ او کومش په عموم کې خبري وکوه او ځنې محدوده ځوانانو ته ونه ګورو که په عموم کې د ځوانانو حالت ته وګورو زه فکر کوم چې وضعیت خراب شوی وو شسوي نو پرته لدې چې کورونا او د کورونا د لحاظ اقتصادي وضعیت کم حالت ته رسیدلې وي ته وګورو د چې مملکت کې د جرایم کچه تر کوم حد پورې لوړه شوی و دا هدفي وجنې او د موضوعاتو په اړه چې تاسو یادونه وکړه د خپل هم د اقتصادي ستونزو یو لوی هغه څرګندوي او د دې چې اقتصادي مشکلات په عموم کې په هیواد کې زیات سي وو چې دا به د دې باعث وګرځیدل چې هدفي وجنې زیات سواله او جرایم په عموم کې زیات سواله چې تاسو وګورئ جرایم کې هغه کسان چې شکیل دي هغه هم ځوانان په لوی کچه هغه کې شامل دي او هغه کسان چې د دې جرایم مشکار دي هغه هم ځوانان پکښ کې وزمش په همسایګانو کې دوستانو فامیلو کې ډېر د ځوانان و چې وګړي د دکانو څخه د وظیفو د کاروبار څخه براتله په لاره کې به هغوی هدف کېدله او وجل کېدله به د پانتونو څخه چا چې د دروازې وظیفې کول د شپې پانتونو ته تلله کله چې ټیکسي کې یو موټر کې راتلله هغوی د وژنه او لوټمارو دا موضوعات ډېر و او کراسو بیا د سولې په برخه کې هم خبرې وکړو هغه برخه کې هم ستونزې ډېرې شتون لري متاسفانه د ځوانانو هغه ځای چې باید په پروسی کې د سولې پروسی کې په نظر کې ونیول سي هغه په نظر کې نه نیول نه دی نیول سوی ورته
بله مېرمن رسولي پر دې برخه به وژغ غواړم بیا هم تاسو سره تمسو تاسو چې د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ بنسټ مشر یاست کله دا توې چې راتلونکي کال تاسو د شو لپاره په مجموع کې په د ځوانانو لپاره څه ډول یعنی څه غوښتنې لري څه هیلې لري څنګه ورته پته مې یاست چې څه ډول یو کال به ایا خوشبینه یاست ورته چې دغه کوم ستونزې چې تاسو یاد کړې د په بل کال کې حل وي
فعلاً اوزا داسی ده چی موش دیر امایدونه نسته ولی بیا هم امید باید دوله رو پده چې انسان ژوندۍ په امید باندې دی او دنیا هم په امید خوړل سوې ده. او کچیر موږ امید د لاسه ورکړو، دا په دې معنی چې موږ خپل شکست ومنئ. نو حالانکه وضعیت ته چې ګوري خو انسان نا امید سي، خو بیا هم خپل باید ځان ته ډاډګیرنه ورکړي او مخته لاړ سي. نو ډیر کارونه دي چې باید ځوانان یې وکړي. اول خو دا چې خپل ژغ باید په هیڅ ډول باندې د دې هدفي وژنو له کبله باید خپل ډاډ او خپل هغه مورال د لاسه ورنه کړي. البته د مختلفو ستراتیژیو څخه کار واخلي چې هم دوی خپل ژوند خوندي وساتي او هم خپل مبارزې ته ادامه ورکړي. د دې لپاره مهمه ده چې ځوانان د مختلفو ستراتیژیو څخه کار واخلي. نو هغه ستراتیژي مختلف کېدلای شي، امنیتي ستراتیژي دي، نور مختلف ستراتیژیان دي چې دوی باید هم ځان وساتي او هم خپل مبارزې ته ادامه ورکړي. د سولې پروسې کې د شد ځوانانو ژغ چې فعلاً موږ وینو، د ځوانانو نمائندګي په مذاکری هیئت کې هغه کسان کوي چې هغه څخه شاید اکثریت ځوانان راضي نه وي. هغه کسان نه دي چې واقعا د ځوانانو د مشکلاتو نه خبر دي، چې واقعا په ټولنه کې په هغه ډول سخت وخت تیر کړی دی او ترخه ورځ تیر کړی د ځوانانو مشکلات تیر کړی. نه، هغه کسان دي هغه چې خپل په آرامۍ کې لوی سوي دي. نو هغه به د یو دردور د زړه د درد څه خبرې چې هلته شین دی، ځوان دی او غریب دی او آفت وهلي ځوان مشکلات هلته شریک کړي. نو دا مشکلات دي او مهمه ده چې د دوی هغه برخه ورکړل شي. متاسفانه هغه سیاسي کړۍ چې فعلاً ټوله پروسه یې خپل په لاسو کې نیولې ده او عام خلک چې واقعا د دې شکایت لري
خبر یاستو چې د راتلونکي کال په لومړیو ورځو کې یعنی د جنوري پر 15 نیټه د افغان دولت او د طالبانو د اساسو ترمنځ د سولې خبرو دوهم پړاو پیلېدونکی دی. دا به پیلېږي. غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې دې ته په کتو چې تقریبا تیر کال په نامنیو کې تیر سو، په جګړو او شخړو کې تیر سو، جنگونو کې تیر سو، د نوي کال لپاره ستاسو هیله څه ده؟ کوم پرمختګونو ته انتظار یاست او څه غوښتنه لرئ؟ دقیقا ځوانان څه غوښتنه لري؟
ډیره مننه. وګوري، موږ باید بحثونه د دې لپاره ونکړو چې بحثونه ترې نور پیدا شي. موږ بحثونه د دې لپاره باید وکړو چې د مسایلو حل پیدا کړو، د مسایلو حوارې پیدا کړو. زما د خادم اخلاقي مسؤلیت دا دی چې ستاسو په نن خبرونه کې هغه څه ووایم چې په رښتیا هم د ځوان د فکر تمثیل وي، چې د تمثیل وي، رسا تمثیل وي. سچو ګوري، د افغانستان په جګړه کې ښکېل خواوي کچې ته موږ د حکومت او د حکومت د مخالفینو خبره کوو، دواړو طرفو ته کوم تلفات چې وړي، سخت تلفات چې وړي، هغه ځوانان دي. کله چې د جګړې دواړه لوري لویه قرباني ځوانان ورکوي، نو باید د دوی ژوند، دوی راتلونکي، د دوی پرون، نن او سبا ته باید فکر وشي. وګورئ، شلم کال چې هر ډولو موږ ډېر تلفات ورکړو، په ځانګړې برخه کې د ځوانانو، چې کله چې ځوان له منځه ځي یو کورنۍ ورسره فلج کېږي، هغه موږ انګلیسي کې ورته کریپل وایو، یعنی د دې کورنۍ له یو ډول ګړنګ څخه غورځېږي. فلج په دې معنی چې مور، میرمن، اولادونه، پلار، ورونه بیا شریکیږي. کله چې ملي وبیا سفیر مړ، کله چې د جګړې په مخالف خوا کې یو ښه شخص مړي، پوری راتلونکي هیلې، راتلونکي کال ته، 2020 کال ته زما امید دا دی، زما امید دا دی چې د سولې خبرې باتمن بریالۍ کیږي. نړۍ هم زموږ هیواد کې داخل د جګړې هغه مخالف خوا هم چې د جګړې ورستړي تقریبا ستړي دي. حکومت هم نیت معلوم دی، په نیت شک کول کار نه دي، ځکه بدګماني باید نه شي. موږ پولیږي داسې وایو چې نړۍ سیمه او هیواد کې داخل یو ډول صلح ته امیدونه پیدا شوي دي، یو ډول هیلې پیدا شوي دي، او اوس تر بلې غني کېږي او وده کوي. یو ویشتم کال باید یو لاغه کلونو څخه وي. زما باور دا دی چې ځوانان جمع پلس کاغذ د نارینه برخه کې، د ښځینه برخه کې، د صلح برخه کې ډېر مهم نقش لري. ګوري، ځوانانو په برخه کې دوه مسایل ډېر مهم دي، دوه موارد ډېر مهم دي. یو د ځوانانو اواز دی، د ځوانانو باید واورېدل شي. دا ځوان باید خپل استازي خپل وکړي، حکومت ته باید غږ وکړي، حکومت ته باید نسخې ورکړي، سپارښتنې وکړي، مشورې ورکړي، نصیحتونه ورته وکړي. عین وخت کې د دې لپاره فینانس ډېر مهم دي، چې هغه نهادونه دي، بنسټونه دي، مؤسسې دي، چې دوی باید په دغه کې فعال نقش ولوبوي. ګوره، یو اخلاقي مسؤلیت ده چې یو څو ځوانان راټولېږي او خپل غږ پورته کوي چې صلح دې باید راشي، او یو قوه ده. ځوانان باید د فشار په توګه نور رامنځته شي، ځوانان باید د قوي په توګه نور رامنځته شي، چې عملا خپل نقش ولوبوي. داسې نه کېږي چې موږ صلح غواړو، صلح لپاره باید دا وشي، صلح لپاره باید هغه وشي. استراتیجی نه باید جوړ شي، نسخه باید شریک شي چې بل اخره دوی د یشتم کال د صلح په پروسه کې ډېر مهم نقش لري. زه یو خبره زه تکرار غواړم چې تاسو دې وخت ونیسم. تاسو وګورئ د مصالحې د شورا ترکیب ته وګورئ او د په د قطر کې د افغان پلاوی مذاکراتي ټیم جوړښت تاسو وګورئ. ځوانانو ته صحیح دي برخه ورکول شي، ولې کوم ځوان په کوم معیار په کوم سټنډرډ د ټیم ته راننوته دي؟ هغه ځوان چې ټول عمر په آرامۍ سکون په جوش او پر ډېر خوشحالۍ کې تیر کړی دی، کاش آی کاش په دې ترکیب کې داسې ځوان وي چې د هغې د کورنۍ عضوه یا د هغې خپله مستقیم زیانمن شوی په جګړه کې، هغه چې درد لیدلی وي، زور یې لیدلی وي، او هغه به یې کولی شي چې ښه تمثیل وکړي. زما باور دا دی چې په یوویشتم کال کې چېرته ځوان هم شي او حکومت هم خپل نیت په صحیح ډول تمثیل کړي، نو امید دار چې په یوویشتم کال د افغانستان په صلح مهمه پروسه کې ځوان ډېر امید او ګټور نقش
ولري. ډېر زیاته مننه کوم خادم صاحب. ساحل صاحب ته به ورسو. ساحل صاحب، غواړم تاسو نه وپوښتم، تاسو به هم شاید راپور نو خبر نه اوریدلی چې پرون د افغانستان ولسمشر هم دغه مسله په یو ډول یاد کړه په خپلو خبرو کې چې په افغانستان کې د وروستي وژنې مخصوصا د ځوانانو په نښه کول دا په یو ډول د کار او د تحصیل د دوام یا د ټولنې په مثبته وده کې د ونډې په حساب باندې د ځوانانو زړه سړول دي، نه دوی دل سرد کول دي. تاسو څه فکر کوي؟ آی واقعا دا ډول کړنې کولای شي ځوانان نهیلي کړي له خپل پرمختګ او د کوم فکر چې لري، د کوم پروګرام چې لري، دوی شاته کولای شي؟
په افغانستان باندې یو وضعیت او حالت کې چې د افغان ځوان باید په دغه ډول څارو په دغه ډول کارونو باید نه امید نشي. لکه څه ډول چې ما مخکې خپلې لاسته راوړنې شریک کړلې، دغه چې دي که څه هم سخت وي ما دپاره، خو ما چې دی زیار وګاله، زحمت مې وګاله او دغه لاسته راوړنې مې لاسته راوړي. همدغسې که افغان ځوانان یوازې د سولې په برخه کې، په اقتصادي برخو کې او ورته نورو برخو کې چې دی په ځان باندې تکیه وکړي، په ځان باندې کار وکړي او خپل ځان په سم ډول باندې چې دی دغه ستونزو او مشکلاتو څخه وباسي، نو زه یې په ډار سره ویلی شوم چې دغه ډول چارې به چې دی په افغان ځوانانو باندې کوم منفي تاثیر ونه لري، بلکې پیلي او ځان تغییر وکړي او افغان ځوان په سم ډول باندې ځان روزلی وي او دغه راتلونکي کوم حالت چې دی او کوم وضعیت چې د افغانستان را روان دی هلته چې دی صرف ټیلنټ او استعداد په کار راځي. نو زما په نظر چې دی افغان ځوان باندې به دغه ډول چارې دغه ډول کارونه چې دی کوم منفي تاثیر ونه لري او له دغه ډول حالت څخه به ځان په سم ډول باندې
مننه کوم. ساحل صاحب، میرمن رسولی، تاسو ته براسو د یوې میرمنې په توګه، د یوې فعالې میرمنې په توګه، ستاسو نام غواړم چې همدا پوښتنه وکم. تر ډیره د میرمنو بحث هم د سولې په خبرو کې یو مسله ده چې ډیر پام ورته کیږي، او مخصوصا په افغانستان کې موږ په دې وروستي کې ډیر شاهد یاستو چې د ښځو پرمختګونه کړي دي په بیلابیلو برخو کې. تاسو په خپله د دې یو بیلګه یاستئ. ستاسو نام دا پوښتنه تکراروم چې آیا د ځوانانو په نښه کولای شي چې میرمنې په ځانګړي ډول خپلو هدفونو د ترلاسه کولو څخه راوګرځي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
طبعا دا یو څه منفي پایلې خو لري. یو څه ځوانان هغوی د خپل هوډونو څخه، د خپل لغه ارادو څخه یو څه ورته لرزایی ورته ده، خو معلوم داره ده ما موږ دا اوس ته یو څو شزو سره خویندو سره بحث مو درلودلې چې هغوی غوښتل جورنالستان سي، ولی هغوی د خپل د دې مسلک څخه هغوی برته پریشه ولا پدې چې هغوی ته مسلک او کار وظیفه تر هر څه نه ژوند خپل مهم یې ورته یو هدا پوری دا تاثیرات لري. ولی دا پدې معنی نه ده چې دا به مکمل شزي د دو روحیه مکمل ورماتې کې او دوی به په کور کښینی او هغه شوم هدف چې دوی لري چې شزي خپل आवाज نه اوچته، خپل د حقونو څخه به نور دفاع نه کوي، هغه سي هم نه ده. یو هدا پوری منفی تاثیرات لري. یو تعداد شزي به هغوی خپل د هوډو څخه، خپل د ارادو څخه تر شا سي، ولی ځنی د سډيري نور شزي هم دي چې هغوی په هیڅ ډول باندې تر څو شي د هغوی سر ژوندۍ دي، خپل ژوندۍ دي، هغوی خپل د هدف څخه نه زي. البته ما یادونه شي څنګه وکړو، شاید هغوی خپل ستراتیژي او تغییر ورکی کمخ کې مثلا هر ورځ تلل نور به د کورس خا خپل आवाज مقصد په هر ډول باندې حقوقي به اوچتای یا د داخل څخه یا د خارج څخه یا د هر ځای څخه په هر ډول چی خپل پر رقم باندې نو دا د دې بایس نسی ګرځیدلای چې هغه هوډ هغه اراده چې هغه اکثریت شز لري هغه به حتمان په یو ډول نه یو ډول باندې اوچتیږي. خو بیا هم یو څه هدا پوری منفی تاثیرات هم لري. موږ نسو کولای دا وای چې بیخي ټول شزی به چپ کشینی او دا هم نسو ویلای چې ټول به هغه پخوا غوندي یو څه تغیرات خو به طبعا خپل تاثیرات لري. ولی بیا هم د دې بایس نسی ګرځیدلای په هیڅ ډول باندې چې د شزو ژغ دا په مکمل ډول باندې ټیټ کی ژغ اوس هم ستاده دي. زه دلته جم تاسو سره دا په دې معنی ده چې دا هوډ لا اوس هم شتون لري. هم دا سلسله باندې نورې خواندي هم دي چې خپل ژغ اوچتوي. نه یوازې دا چې موږ البته هغه شزی بیا هم ګڼل کیږي چې وایي کابل کې دي نه، خو زه وایم یوازې کابل نه د ولایتو په کچه هم زموږ زړورې خواندي ستا چې باوجود لدی چې هغوی څه امنیتي دغم نه لري، یعنی څه داسې اسلحه نه لري ځان سره، څه داسې نه لري زیرې موټر نه لري، هماغه غریب ښځې دي د کوره وزي یو کار کوي یو ځای وظیفه کوي یو حلال رزق ګټي. ولی بیا هم هغوی بیره نه لري بلکې خپل آواز جګ کړی
دی. او مننه کوم میرمن روزان رسولي دې میلمنو نه هیله کوم چې ډیره سره په ټلیفون پاتې سی. بیا هم تاسو ته راځو اوس په اوریدونکو څخه واورو چې دوی په دې اړه څه نظر لري. یو اوریدونکو را سره د ټلیفون پر کا شدی. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنه یو د د دې پروګرام په اړه تاسو خپل نظرات وایئ چې 2000 کال څنګه کال او راتلونکي میلادي کال ته مو هیلې څه دي؟
بل سلام علیکم پر راځم تاسو سلام او تاسو ګران مرمنو سلام محمد قاسم زبر دمن ولا څه پر پړی کړم ډیر زه ته مننه کوم وکنم 2000 کال د افغانستان د ځوانانو لپاره په دې رسو کې وکنم د خوانې کار او د کشمیر کې اکثره ځوانان او یا نورې مشخوندې مزاله سوار کړي په دې رسو کې. نو خو بیا هم ځوانانو په دې برخه کې دا کار نه دی پرې شکارونه کوي ځکه زموږ د هیواد د ملا تیر چې دی هغه ځوانان دي او خوندې دي که دوی نه د هیواد پرمختګ نشي کولی. نو په دې خبرې باید ووایم چې ځوانان اوس هم انرژي لري او کار څومره ننګونې دي په مخ کې. زما په شمول داسې ډېر ځوانان شته چې د هیواد پرمختګ او د سولې د راوستلو لپاره هڅه کوي او دا هوډ لري چې په اند کې افغانستان یو پایګړ افغانستان به په اند کې او د سولې شهید وي او موږ ځوانان به هیڅ وخت چې څونه نن غوړې زما فرندې اڅونه څنګه چې موږ بیا خپل څنګه به د مخ د لري کو او د افغانستان د پرمختګ او سولې لپاره هڅه وکړو. تر وژنې
ډېر زیاته مننه کوم قاسم زوکسب له هلمند ولایت خې یو بل اوریدونکو هم پر کښلرو. بل مهرباني وکړئ تاسو خپل ځان را معرفي کړئ او خپل نظرات څرګندکې.
بلې السلام علیکم زه کلی ولا شنا د هلمند ولایت د نزلول سالي څخه سره د ټلیفون پر کښم وکړم. د 2020 کال چې زما د لپاره خو زه د ځان په عزت په مایه ډیر په زړه پورې اګه پدې چې د افغانستان په دې شکلنې نه خوادي ته یعنی په عموما په مجموع کې کوم څه تاسو ورته وګورئ دا ته خدای کړې او دا پای ته کوي یي شو سوي دا یعنی دغه وخت یې نه پاته لکه چې یو لوی مسله چې په افغانستان کې هغه د اشغال ختمې بدو نه هغه خدای ته د اشغال په ختمې بدو او درته د افغانستان هغه ځوانان چې په جګړو کې ژوند کړی دا یا کزان په څیر ومنه تړل اغه په نور خپل مدرسې ته ستانه چې خپل سبقان ته به دوام ورکړي. یعنی بل اخر کې وګورو په خاغه په جلمنې دا چې 2013 کې لوکي د هر کلي صغار او جنازې په تکیه ده. خو ماشاالله شف کال په جلمنې دا چې کجګړې وي خو درې یو څو محدود سیمه کې مرګتي په څور کې اگر کوم په جلمنې دا چې هغه شمالي ولسوالۍ په سیمه کې جګړې نه وي خلکو په دغه سکونات خپل د سوته دوام ورکړي. ځوانان د مدرسو په فارغ غوښته یعنی په خوا ته په مدرسې کې سر نه پر طالب علم ما شش کړه 200 نه پر تور کړل. نو په کې له کومه ځای ته ما ځبه پر د پزتی کال دی او ان شاء الله 2020 کال دی
د سړي ورامه کالي او افغانان به ډېر کار کوي. نو داسمه نظر مانه کوم شاسب کورمودان یو بل اوریدون کې به هم راوخلو د دې نظر باندې وره. بلې مهرباني وکړئ خپل نوم را توشست اول کوم ځای.
هلو السلام علیکم عبد المقیم لغمانیم د شین لغمان د ولایت څخه متماس نیولای شه. تاسو سلام او د خپل طریقې د غزې رادیو رسول پور اوریدم کو سلامونه احترامات وړاندې کوم. نظر مزاد چې 2020 کال په زما په نظر چندان ښه کار نه و ځکه چې را پر دې کلمه شهیدان شلل اسمنه ډیر تاوانونه افغانستان ته ورسېدل او بس د اصلي پروګرام ته بس لږ خوشبينه و خدام دغه شپې د اخره کې دښتې ټول افغانستان دغه ور ورسېد
خادم صاحب تاسو ته راسو تاسو به د اوریدونکو نظر نه اوریدلې د افغانستان ډیری ځوانان یعنی د بیلګې په ډول مو راواخستله د دوی څخه مو واوریدل چې په یو ډول هیله شي او دوی وایي سره له دې چې ستونزې وي دوی پرمختګونه هم درلوده خوشبیني شي راتلونکي کال ته هیله مند دي. زه غواړم تاسو نه وپوښتم تاسو د افغانستان د ځوانانو د سازمان د استازي په توګه که موږ د سولې غورځنګ ته یو پام وکړو په تیر کال کې سره له دې چې ستونزې وي مشکلاتو نامنې وي ولې په هلمند کې موږ د سولې غورځنګ شاهد وو چې ځوانان راپورته سره یو نوښت یې رامنځته کړ د سولې د غوښتنې لپاره هڅې وکړې له بېلابېلو ولایتونو څخه خپل ژغونه یې جوړ کړل له یو ولایت څخه بل ولایت ته حتی پیاده ولاړه دا یو نوښت وو او د دوی هغه هیلې څرګندولې غواړم تاسو نه وپوښتم چې کچیرې سوله راسي لا به دغه نوښتونه څه ډول دوام کوي څه نور نوښتونه به راځي ځوانان به نور څه کارونه کولی سي
تاسو ګوري په ستیرو شلو کمنو کې افغان ځوان کافي اندازه لسره وړي لري موږ د نړۍ په پوهنتونونو کې درسونه ویلي زده کړې مو کړې بل اخر ماستران ډاکټران او د پی ډبل یعنی موږ نهایتا هغه څه چې اړتیا وه مختلفې ټولنې یا مختلفې وده ټولنې اغه ځوان تر بلې پر کړی دا دغه شکل شو چې اوس نړۍ هم د افغانانو نفس لوست دي د افغانانو فکر لوست دي چې دوی له هر څه ډیره سولې ته اړتیا لري څنګه د سولې لپاره چې څومره حاسي کیږي په دې د دې په دې یقینونه باندې باید هیڅ شک نشي خوشبيني دا ده چې راتلونکي کې یو شتم کال کې او همداسې په دوام سره موږ حتما سولې ته رسیدو تاسو ګورئ د سیاسي سولې نه وړاندې چې ځوانان پکې نقش لري یو بل سولې ته ډېر جدي اړتیا ده د سیاسي اړتیا چې له هر څه نه وړاندې باید د دې لپاره نه وشي هغه د ټولنیز سولې مسله ده ځوانان پکې ډېر مهم نقش لري ګوري کله چې ځوانان یو بل ومني کله چې دغه منل له کور څخه شروع شي کله چې دا منل د کوشي د کلی د ولسوالۍ او ولایت څخه شروع شي او خبره تر تاسو هیواد ته ورسیږي نو کله چې ټولنیز صلح تامین شي او د دې کې ځوانان لوی لاس لري ما باور درم چې په راتلونکي وخت کې په ګاندا کې موږ کولای شو چې ډېری بریالي صلح ته ورسیږو سوله یو وارداتي شی نه دی چې ځوانان دا وارد کی او درې تر لاسه کی دا یوازې یو بل منن د خپل حقوق درناوی او په عین وخت هیوادنی ګټي پر خپل شخصي ګټو مقدمه ګنل ابن د نن ځوان یو ډول ویره لري دا زما حق دی غیزه دی که څه پورته کوم که خبره وکم دا اثر نه لري نه څنګه چې د سولې اثرات نتایج پر ځوانانو باندې تاثیر لري همدغه سره ځوانانو غږ هم ډیر مهم دی چې دوی باید غږ خپل پورته کړي ځوانان مسولیت منونکي وي یوازنی بدیل چې جګړې د په هیواد کې غفصل حاله او د غفصل ها د ټولنې د وښ په افراد پر مټ باندې ډېر خطر شل کېدلی شي
بله خدام صاحب زما پښتنه دا و چې کوم ځل دی عمومیت څخه راسو سولې بل شک چې د ټولو یو هیله ده او هیله ورته ست چې ان شاء الله پر راتلونکي کال کې به یو پایلې تور سيږي دا یو عمومیت نه کراسو شخصي ژوندانه ته په شخصي ژوندانه کې مثلا تاسو ته هیله لري څه پلانونه لري خپل ژوند کې ته اټکل د ځان لپاره لري د یو داسې فضا کې چې پغه کې سولې پغه کې نامني او جګړې نه پغه کې تاریخوالې نه څه پلانونه لري خپل شخص
زما امید دا دی زما هیله دا ده چې دلته په هیواد کې دننه څه څه کور په کور ولسوالۍ ولایت ولایت صلح وي امن وي کسی وي چرچی وي هر څوک خوشاله وي زه په خپل ذات کې سولخه انسان یم او په خپل ځات کې تلاش کوم چې له هر ممکنه لارې چې زما په وس کې وي په معیار برابر وي او دغه ټولنې د صلح په تضمین کې نقش لري زه خپل نهایی کوشش کوم چې هغه لارې کې کار وکړم زما راتلونکي اهداف د بریالۍ سولې د یو باثباته سولې په هیواد کې دادی چې زه خپل ځات لري تر ډاکټر ارسوم زه به د خپل وطن او د خپل وطنوالو لپاره داسې خدمتونه کوم داسې چوپړتیاوي به کوم چې هغه تاریخ را باندې دلالت پر ځای شاباس وي خرابانی وي او په ورته وخت کې د صلح لپاره به په عامه پوهاوي باندې کار کوم، په ذهنیتونو به کار کوم، ذهنیتونه به د تیاروم چې صلح په ژوند کې له هر څه ډېره مهمه ده. دا څه نعمت ده چې الله تعالی په قرآن کریم کې د هغه پاک او خوږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په حادثو کې صحابه او د خپل ژوند په کیسو تجربو کې مبتلا ښودلې چې یوازینی څه چې انسان پرې سکون ترلاسه کوي هغه صلح ده او د جګړې نه ډېر واټن اخیستل دي. نو زما شخصي ژوند هم دا دی چې زه به تر وروستي ډېره تلاش کوم چې د صلح تامین او د ملي ګټو لپاره کار وکړم.
بله، مننه کوم. ساحل صاحب، تاسو ته به راسو، تاسو خپل ژوند څنګه انځوروي په یو داسې فضا کې چې هلته امن وي، هلته تاوتریخوالی نه وي او یو هیڅ ډول ستونزه نه وي، سولې، تاسو خپل ژوند څنګه انځوروي؟ تاسو څه اهداف لري په شخصي ژوندانه کې؟
زما ساحل کوم هیله امید چې دی هغه که چېرته جنګ و جګړه ودرول شي، سوله وشي، ارزښتونه مسجدونه ممبرونه او ټولنیز بنسټونه به ټول محترم شي او ټول خلک به په خوښه او سوله ییزه فضا کې ژوند وکړي. له دې ورهاخوا هغه کوم مصارف چې اوس مهال په جنګ و جګړه کې په مصرف رسیږي او هغه چې د نامنۍ په دفاع کې په مصرف رسیږي هغه راواخیستل شي، په اقتصادي فرصتونو او پروژو کې چې د هغې په ایجاد کې په مصرف باندې ورسول شي، نو دا چاره به په ټوله کې یو مؤثره چاره وي او همدارنګه د ټولنیزې او پټې بېکارۍ مخه به ونیول شي. همدارنګه علمي ډګر، علمي ځایونه او مراکز به له انتحار او انفجار څخه امن کېږي او افغان نسلونه په ارامۍ او سکون سره خپل زده کړو ته ادامه ورکوي.
ساحل صاحب، بخښنه غواړم، ستاسو خبره قطع کوم. زه فقط غواړم یعنی دا خو یو عمومیت دی، په شخصي برخه کې ځانګړي ډول چې تاسو ته په تاسو پورې تړاو لري. مثلا زه د مثال په ډول وایم چې په لویدیځ کې داسې یو دود دی چې د نوي کال لپاره یوه هیله ټاکي هر ځوان ځان لپاره، هر ټولنه بیل او بیا هر ځوان ځان ته جلا یو هیله ټاکي، یو هدف ټاکي چې دغه کار به په دې کال کې کوم، مثلا تحصیل نیمګړی پاتې دا به پوره کوم، یا به کور رانیسم، یا به هر بل هدف چې تاسو د یو ځوان په صفت کراس تاسو د شخصي ژوندانه ته چې تاسو څه هیله لري چې په دغه راتلونکي کال کې به یې پوره کړئ؟
په شخصي ژوندانه کې خو چې دی اوس مهال زما د لیسانس دوره ده تقریبا راتلونکي جدي چې دی زما د لیسانس دوره بشپړېږي، نو راتلونکي کال ته زه دا واضله امید لرم تر څو په راتلونکي کال کې خپل د لیسانس دوره بشپړه کړم، همدارنګه په انګلیسي ژبه باندې بشپړ تسلط پیدا کړم. او دا ټول په هغه وخت کېږي چې کله امن وي، سوله وي، او همدارنګه په اوس وخت کې چې دی دغه د کرونا موجودیت او خطر چې دی له منځه یوړل شي. نو زه دا ډول یو پلان لرم چې خپل لیسانس بشپړ کړم او خپل ټولنه ته چدی په مناسب وړ وخت کې چدی خدمت وکړم.
بله، مننه کوم. میرمن فروزان رسولی، ستاسو نه هم غواړم چې ورته پښتنه مو پښتما او مطرح کوم چې تاسو په داسې وکال کې چې هلی ورته ستاسو ان شاء الله سوله راځي او فضا به امن کیږي، تاسو څه پلانونه پروګرامونه لري د خپل شخصي ژوندانه لپاره چې کوم برخه کې به پرمختګونه ته لا واده ورکوي یا پراختیا ورکوي؟
انسان زما په نظر د همدې لپاره دی چې تر څو ژوندۍ او اقلا خپل کوششونه او خپل ژوند کې پرمختګ ته باید ادامه ورکو او د نورو ځوانانو لپاره یو سمبول وسو. موږ متاسفانه خپل په مملکتو کې مثبت سمبولونه او هغه خلک چې د هغې ترشات لو سره زموږ وطن کې پرمختګ راځي هغه څه مثالونه ډیر کم لرو. متاسفانه ډیر غلط مثالونه لرو چې هغه باندې موږ افتخار هم کوو. نو زه واقعا غواړم د هغه مثالو څخه وسما. ما ماسټری پوری خپل لوستل زده کړم کړی دا غواړم چې پی ایچ ڈی ته ادامه ورکړم، مثلا د زده کړې د لحاظ، مثلا د کار د لحاظ. غواړم د نورو ځوانانو انجنونو لپاره یو مثال وسما چې هغه خپل کار ته، خپل زده کړې ته هم داسې ادامه ورکړي او نه یوازې موږ د خپل ځان لپاره د وطن کې ژوند وکړو بلکې د نورو لپاره ژوند وکړو. دا خو د یو مسلمان په حیث موږ د ژوند هدف دی چې موږ یوازې باید خپل ځان، خپل فامیل او همیشه په ځان تمرکز ونه لرو بلکې خپل وطن، خپل خلک، دغه ملي روحیه باید خلکو کې پیدا کړو، خصوصا په ځوانانو کې پیدا کړو چې دا فعلا په افغانستان کې د هیڅ په برابر ده. نو زه دغه پلانونه لرم ان شاء الله خپل پی ایچ ڈی، خپل کار، وظیفه او د خلکو خدمت ته ادامه ورکم او وکولای سم که خپل فامیل هم ما تعقیب کړي زما د لپاره بغټه لاسته راوړنه یو د چنور ځوانان دي د خپل لاشه سي. مننه
ډیره زه ته مننه کوم ان شاء الله چې ټول ځوانان خپل تورسیږي او تاسو د افغانستان راتلون کې ځوانان لپاره یا د راتلون کې ټولنې لپاره بیلګه یاست یو مشکل لري چې ټول ځوانان خپل هیلو تورسیږي. خادم صاحب تاسو ترزم او دغه مسله در سره چیرم ځکه خبرونه وخت مو تقریبا لږ پته دی پر دې باندې خبرې وکړي چې تاسو هم خبر یاست چې میلادی کال تر ډیره په افغانستان کې نه منځل کیږي. دغه مسله مخصوصا د ځوانانو د پروګرامونو لپاره څومره مهم دی؟ تاسو کوم شان لدی میلادی کال سره عیاروي؟ تاسو د پروګرامونو د اهدافو لړۍ څنګه پرمخ ځي؟ کم کم شیان دي چې تاسو لدی میلادی کال سره عیاروي؟ آیا مهم دی فکر کوئ چې باید رسمن دا ول منځل سي کنه؟
بله د ریسټاس د پښتون په روسي څنګه سره خلاص نشو خو لیکل کې احساس په خپل مداخ ته کوم چې د نړیستم کال کې د ځوانانو کوم مسله ده چې څه ولې
منظور می دا و چې موږ په افغانستان کې تر ډیره د میلادي کال چې نوې کېږي دا نه منځو لکه نور هیوادونه چې المانزي طبعا خپل هغه پروګرامونه ورسره دی وکال نه بل کال ته بدلو عیاروې د کال لاسترونې راشمیرو او بل کال ته خپل هدفونه وړاندې کوو ځان ته ټاکو. په افغانستان کې چې دغه نیټه رسمن نه منځل کیږي تاسو څنګه کوم خپل پروګرامونه کوم اهداف دغه نیټه سره عیاروې د میلادي کال سره د میلادي نیټه سره؟
ډیره مننه. چې ته د اسلامي شریعتو نه استنباط کوو نو درسته ده چې موږ باید دا ورځ په افغانستان کې ونل مانځو ځکه دا د اسلامي او سنتي ټولنه ده. دا یو دوه ملخه د پلانونو او د اهدافو دی په لویه کې د افغانستان د ځوانانو مهمیت باید په دغه برخه کې تلاش وکړي. دوی باید اوږدمهاله ستراتیژي جوړ کړي د ځوانانو پارلمان هر ولایت کې د ځوانانو فدراسیونه د ځوانانو څارندوی د متخصصو ځوانانو لپاره د تعبیز او د ځوانانو روغتیایي مشورتي مرکزونه جوړول ګوري په لوی کې د نړۍ سره باید موازي حرکت وکړو. کله نور برخو کې مشکل لرو نه امنیت فساد د محدودیتو کې دی ولې دا هر څه چې کله د فقېږي له صحنی وځي او بل هر بوک څه او پاس خلک باندې کېږي د ځنګل ځوانانو دوی باید خپل شفافي او د شفافیت لپاره مهم نقش د ځوانانو مهمیت لري د افغانستان چې دغه برخه چې باید دوی د سیاسي پوهې د لوړولو لپاره د دېشتم کال سره موازي جوړه د سیاسي بحثونو درامستول لپاره دوی باید ځانګړي مسایل شي. تاسو وګورئ ته حکومتوالۍ ته ځوانانو نقش په اړه چې خبرې کیږي دا ډېر کمرنګ او پیکا نقش دی ځکه چې دوی تاسو هم د ټولنې د ډېرې وادي وقشې په سره کتل کیږي. داسې حال کې چې دوی فعالیتونه ټولنې ته له هر څه ډېر ګټور او مهم دي ځکه ځوانان چې د افغانستان په 50 کلن تاریخ کې تاریخ او فرهنګ په دواړو کې مهم نقش لري. زما هدف دا دی یوشتم کال چې کوم ستراتیجی وي دا چې د 300 کالو تر 300 کالو پورې عمر وي د ځوانانو لپاره باید ډیر مشخص یو ډیر واضح ستراتیجی جوړ شي. تاسو وګورئ ښه ډیره مهمه ده چې هغه د ځوانانو بیکاری د سرطان د ناروغۍ سره تشبیه شوې ده چې وایي د ټولنې په ټولو برخو باندې ناګور اغیز کوي. د همدې عمله احتیاط جنگ فساد جرائم همدارمنځ کې دي. لوی تاوان چې موږ کوو هغه لوی تاوان چې موږ کوو هغه د ځوانانو ته نه پاملرنه غواره چې دوی د مافیا په لاس کې ورزيږي دوی د ترورستي ډلو په لاس کې ورزيږي دوی نه وړي استفاده کوي د دولتونو باندې کار یو بل خلک د ټولنې ته د یو ډیر بدرنګ شکل په سر وړاندې کوي. په کار هم دا چې اوس وخت د ځوانانو د حاصل هم بخون کیږي دوی د خپل تجربه پرناکي د خپل حاصل پرناکي د وطن لپاره ډېر ښه مثال لري. بله که تاسو د افغانستان له ورسره خبره کوم به تاسو ممکن نور
ولرئ
افغانستان ځوانان د ځمکې پر مخ د سرزمین کې دویم خلک د ډېر ځوانان لري د هیواد کنړۍ په کچه د جنوب هیواد هغه هیواد دی چې د ځوان برخه په ډېره ده. نو کله چې دې برخه د پام کې دا پرته له شکه د حکومت او د مخالفو خواوو په ناغېړۍ
څه یو غفلت منه دلالت کوي. بله مننه کوم راځو میرمن فروزان رسولی ته. میرمن رسولی ما مخکې هم دا پوښتنه د خادم صاحب څخه مطرح کړه چې د میلادي کال د بدلېدو د نیټه ده چې په افغانستان کې تر ډېره پورې نن منځل کیږي او خادم صاحب دا یو موضوع مطرح کړه چې باید له نړۍ سره موازي حرکت وکړو او دا غنیتی دي چې مثلا د تیر کال لاسته راوړنې ارزول کیږي او بل کال ته اهداف اهداف پلانیږي او پروګرامونه جوړیږي چې سبا د 2024 تاسو فکر کوئ چې امدغه په افغانستان کې چې دا نیټه اوس رسمه نه منځل کیږي څونه مهم دی څونه زموږ پر کارونو باندې اغیز کولای شي ایا فکر کوئ تاسو هم امداسې فکر کوئ چې لنړی سره کوموازی حرکت وکړو شته ک نه خپل پروګرام باندې مختلف سو څومره مهم دی تاسو لپاره
اصل پسلو کې مهمه ده کله چې موږ د دنیا حرکتونه زموږ په ژوندانه باندې زموږ د مملکت په کارونو باندې چارو باندې تاثیرات لري خپل نو که موږ د غیس خسترګي پټو او بیا هم هغه د چا په خبره خپل پلار روان یو څه چې موږ فکر کوو دا بیا هغه منفي تاثیرات او ځواب څوک ورکوي بیا دی نو مهمه ده چې موږ د نړۍ سره څنګه په څنګه لاړ شو دا نه وایو چې خپل څلرو هغه د لاس ورکو نه څه چې خپل مودي هغه هم تر څنګه ځان سره کشو او څه چې د دنیا دی هغه سره هم احترام او توجه انسان ورته وکي متوجي باید ورته وسی نو ډیر داسې مسلمان مملکتونه دي مثلا د خارجي مملکتو کې جمعه او شنبه رخصت ده ولی افغانستان کې موږ مثلا جمعه ده او یا پنځ شنبه یا شنبه هغه رقم خو داسې ډیر مسلمان مملکتونه دي مثلا د پاکستان که یو مثال واخلو هغوی دي او نور مملکتونه دي چې مسلمانان دي ولی هغوی خپل هغه رخصت یعنی د نور مملکتو او ځاو هغه دوستان او ملګري چې دي نور همسایګان د هغوی مطابق خپل کارونه او شیانو د سم پرمختګ لپاره هغوی هم خپل رخصتي مثلا د شنبه او د جمعې په ورځ ټاکلې د نور مملکتونه هم داسې لرو نو دا په دې معنی نه دی چې خدای نه خواسته کم کفر کوو دا خالي انسانان خپل وضعیت ته کتو سره خپل فائدې ته کتو سره خپل د خلکو ملي فوایدو ته کتو سره موږ خپل پریکړه نیسي نو زما په نظر اوس موږ نه وایو چې موږ باید یو محفل دې د لپاره ونیسو چې نوی کال شروع سو هغه کارونه نه خو اقلا نه خپل کارونه منظم کول پلانول او آماده کول ځان ورته دا مهمه ده د دې څخه کڅوک سترګې پټي نو دا به لدی چې هغه خپل ځان ته بازی ورکړي او دوکا ورکړي د کیبل هیڅ خیر نشته
بله مننه کوم او سهل سپت ورسو سهل سپ تاسو نو هم که همدا ډول پښتنه مطرح کوم میرمن رسولي د بهرنیو هیوادونو یادونه وکړه لازم غواړم چې ویم په تاجکستان کې د بیل په ډول ساش کال لمړی ځل دی چې د دې کال یادول پکې بند سوی دی حکومت د خو د بند کړی دی چې دلیل یې څه دی هغه بیل خبره ده د دوی خپل هدي ماته ځوانانو ماشومان په دې اړه کمپاینونه هم کړی دي چې دا په یو ډول د دوی د کلتور یا کوم مراسم لپاره چې تیر کلونو کې درلوده دوی وایي چې د دې سره هغه عادت سوی اوس یو بدلون راځي پکې په افغانستان کې د دې نیټه دغه منزل یا نن منزل تاسو څنګه بریشي
زما په نظر کې دا په افغانستان کې باید افغان ادب چې د خپل قانون کندغه چې دی دا غي باید تابع وسی افغانستان د اساسي قانون له نظر چې دی دلته چې حکومت کال کیږي هغه هجری شمسی دی نه میلادي کال خو قبل اخ واخلو د نړیوالو سره د نړیوالو سره په تقابل کې موږ باید موازی حرکت وکړو هغه کوم کارونه کوم چارې چې موږ تسپارل شوې دي هغه باید په خپل ډول باندې په دغه کال کې پلان کو خو د افغانستان د اساسي قانون له نظر چې دی د میلادي کال منځل او همدارنګ د اسلامي فکر واخلې د غیر اړخ چې دی د منځل کوم ديني سیوغانه لري
بله هدف هدف یوازې د کارونو د اهدافو په ارزونی او د بل کار لپاره د پلانولو لپاره دی تاسو فکر کوئ چې دا مهمه ده پر کارونو باندې اغیز کولای شي
ما خپل خبرو کې یادونه وکړه چې د نړۍ سره د موازی حرکت لپاره موږ باید د میلادي کال کوم کارونه چې موږ تسپارل شوې دي کوم پالیسیان چې موږ لرو او کوم اهداف چې لرو هغه باید سم منظم او ترتیب او په هغه ډول باید مخته شي
ډیر زیاته مننه کوم دوستانو لغپلو میلمنو شغلی سید سالار خادم د افغانستان د ځوانانو د سازمان استازي د مدني او ټولنیز فعال رفیع الله ساحل او د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ بنسټ مشر فروزان رسولی تاسو درو ورو خر ډیر زیاته مننه کوم چې پروګرام کې مو وندر سره وختلو خپل نظرونو مو وړاندیزونو خپل هیلې او اندیشنې مو سره شریک کړې کور مو ودان او د اوریدونکو څخه مننه کوم چې ټلیفون وکي او خپل نظرونه را سره شریک کړه تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارم ملامو مالسا
غنن سبای راتا مخک مخک کیږي نن غنن سبای راتا مخک مخک کیږي نن غد تن کای مینی غد تن کای مینی نغ مراتا دگیږي نن غنن سبای راتا مخک مخک کیږي کیگی نن آغنن سوائے راتا مخی کیگی نن شاری راتا سم شاری کبھی بھگ شاری راتا سم شاری کبھی بھگ شاری راتا سم شاری کبھی بھگ خندا گانی دی بھگ خندا گانی دی ولا رات خندی گی نہیں آغنن سبائے راتا مخی مخی کیگی نن آغنن سبائے راتا مخی مخی کیگی نن